سلامونه ستړي مشه داسې موږ ښه کلا ساتي راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پلاسمینې کابل د پامیری نوین د خصوصي ښوونځي د دولسم ټولګي فارغ سید موسی د سګنی کال کانکور نمړی مقام ګټه. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سګنی کانکور نتایج نن اعلان کړل. د نتایجو د اعلان له مخې موسی 350 نمرې اخیستې دي. همداراز د سګنی کانکور دویم مقام هم د پامیر خصوصي د پامیر نوین د خصوصي ښوونځي د دولسم ټولګي او بل فارغ محمد نذیر ګټلی دی. د هوا پیژندنې ادارې په روانو دوو ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو سیلابونو د راوتو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبرو کړی چې وایي د روانې دوشنبې او سهشنبې په ورځو د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوې سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې د دوشنبه په ورځ به په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي، خو دا جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا کمپاین به څو ورځې دوام کوي. په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسینو کمپاینونه کور په کور عملي کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچه ترسره کیږي. د ایراني چارواکو له قول راپورونه ورکړل شوی دی چې په کې راغلي ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې نور یوې نیم میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې په رضوان چپرزوی خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد مساوی فره پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپتمبر تر شپږمې نېټې غځولی دی. له خبرې غونډې وروسته په خبره شوي بیان کې راغلی دی چې ایران دا د امکاناتو د نشټوالي او سختې تودوخې له کبله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي چې له ایرانه په سولو کې نږدې 70 افغان کډوال چې ډېره برخې ښځې او ماشومان دي په جبري توګه ایستل شوي دي. د سوریې په جنوب کې بدوي سنی قبیله چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په سویده ښار کې د دروزی د مذهبي لږکیو له وسلوالو سره په جګړه کې ښکېله شوي وایي چې وسلوالې له سویده ښاره وتلی دي. په دې جګړه کې د وروستیو شمېرو له مخې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. اسرایلو هم په سویده کې د دروزی لږکۍ اکثریت اوسېدونکي دي وایي پر دولتي ځواکونو یې عملا د بدویانو پلوي کوله بمباري وکړه. او ایټالوي چارواکي وایي چې په تاروکوینا ښار کې یو تن چې ډاکټرانو یې د مړینې خبر ورکړی او نیم ساعت وروسته په هوش راغلی دی. دغه 80 کلن سړی ظاهراً د زړه سکته کړې وه او ژغورونکو له ډېرو هڅو وروسته ویلي وو چې دا سړی مړ شوی. خو د چارواکو په وینا هغه د انتقال پر مهال ناڅاپه سترګې پرانیستې او د خپلو لوګانو پوښتنه یې وکړه. چارواکي وایي چې په دې سړي خو پېښه په خیر تېره شوې، خو د هغه سپي پر یو پولیس حمله کړې چې په نتیجه کې پولیس روغتون ته او سپی د حیواناتو د ساتنې مرکز ته انتقال شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالبه اورېدلای شئ. په پاکستان کې میشته افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزی نه تمدیدوي.
مری سره سره دی ویډیو اکستنشن هم په ټاپه درېدلې ده، لکه چې موږ ویډیو ته اپلای کوو خو موږ ویډیو تمدید کیږي نه.
دا کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي او د اسنادو د شتون سربېره بیا هم ترې پیسې غوښتل کیږي، خو لا چا تر اوسه پیسې اخیستل شوي.
یو لیټر مې سره شته، خو د هغه لیټر د خبرو نه باوجود هم پیسې اخلي.
په دې کډوالو ستونزې به راسره وړاندې په راپور کې واورئ. همدارنګه ګاونډي ایران ته هم ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او هغه کډوال چې له دغه دواړو ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته راستنه شوي، په افغانستان کې هم د سرپناه له نشتوالي او د کورونو د کرایې د لروالي شکایت کوي. له دې سربېره دا به هم راسره په راپور کې واورئ چې کله یو ښځه واده کوي د ماشوم په راوړلو کې د هغې عمر څومره رول لري او همدارنګه د ماشوم جنسیت د څه له مخې ټاکل کیږي. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشته اوتیا هم غواړم.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بی هم ستړی مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یارزی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتیاش میروان په نغښتون کې وایي په وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې د پاکستان له لورې د افغانانو د ویزو د تمدید پروسه لا هم له ځنډ سره مخ ده. تېرې ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او حاجي کیم ته انتقال کړی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
دا چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای تېره ورځ د جولای 19 له ډي 11 سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کم کې بندي دی. حاجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوې. وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي خو د ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې دغه ډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغه لیټر ورښودلی وو او دی هغه کړی پیسې ترې اخیستې خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزې مودې د رواني جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې ان د جون په 14مه کړې خو لا هم نه ده منل شوې. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان په ناغښتون کې میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې ته هم پولیس ورغلي او زیات شمېر افغانان نیولي او وړي دي.
تېره ورځ پاکستاني پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونو نه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیم ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې او له دې سره سره د ویزو اکسټنشن هم په ټپه درېدلی دی ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو موږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده ځکه چې د اکثره سکم کډوال ونیول شي نو د هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي رد شوی نه وي تر هغوی پورې څوک هغه نشي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز مني نه مخامخ چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې
د یادونه ده چې له دې مخکې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیرې جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړې و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بې ویزې او بې اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووځي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ایس ای سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ریپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړي چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووسی. که څه هم د کډوالو د جبري اخراج په اړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري غندل شوې خو دې هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستان د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19 شوې او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستان په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمتو نو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې او هغه افغانان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د ویزو د تمدید له ستونزې سره مخامخ دي. بل پلو له ایران او پاکستان پلازمینې کابل ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو که پیدا هم شي کرایې ډېرې لوړې دي چې د دوی په خبره د ورکولو توان نه لري. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي شکایت کوي چې له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو له پراخې بېرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې په لوړې کړې دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
له ایران افغانستان ته ستنه شوې افغان کډواله ده. د شنو غړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوې او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت بچي سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډوال لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کېږي وایي د کابل په شاشید سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته، یعنی 1,000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نگران هستیم دیگه، فعلا شوهرم بیکار هست، یک د خانه کرایي هستیم.
ستونزې مو زیاتې دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې لا بیکاره دی، کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوي کړي، خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري، داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه کم 2,000,000 افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1,500,000 زیات کسان له ایران شړل سوي چې یوازې د جون د 14 وروسته یې شمېر 4,10,000 ته رسیږي، چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې د ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړي دي. د کابل د 14 حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس ته رسېدلې دی او دغه بله خبره چې دا د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې دي، د پخوانه لوړې کړې دي، هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 4,000 کړې ده، او دا خبره مورته کوي که ته نشې ورکولی نو کور مې خوشې کړه
دا وایي. په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پرې 10,500 کړې ده. د کابل د شاشید سیمې اوسېدونکی مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي.
مجبوریات نسی که په هر چوری نسی چکمی نتوی کجایی که
دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړېږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تېر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی و چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوې اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې د کورونو کرایې لوړې سوې دي. دې شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې د پولیو واکسین نوی سراسري کمپاین د دوشنبه په ورځ سبا ته پیلېږي، خو ځینې کورنۍ وایي وروسته له هغه چې د واکسین بهیر له کور په کوره کلي په کور ته بدل شوی، د دوی ماشومان له واکسینه محروم دي. ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین وایي چې له واکسینه د افغان کډوالو د یوې لویې څپې ستنېدل په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد خطر زیات کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسینه پاتې سوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلي په کلي ته بدل سوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمېنې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تېر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسینه
از آن رو تا وقت سودیم از وکسین موندن تا بودم شون در مسجد وکسین تورا رفته بودن
زما دو خورده این وکسین پاتی شوی کلا چه مدوی جماعت تور وستلی وکسیناتوران تلیلی و دا سینه دا چه وکسیناتوران تو جماعت که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتا نبری خبری که او تویزی دا ولوی استونز د حکومت باید ورته پاملرنه نه وکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکی چې له 15 کلونو د کم عمره دوه ماشومانو پلار دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي
خو سمو خالي هسته چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه باشه.
زمون مختنه داده چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونه له روغتیایي مرکزونو او جماعتونو لري دي، او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسیدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسیر کور په کور وی نو ډیر بغته وروي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور تر سره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جماعتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 21 به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي، خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پېښې اوس هم پکې رامنځته کېږي، او دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي نو له ځان سره یې هغه انتقالولی شي. او کوم چېرته چې کمپاین کورنه ترسره کېږي د ماشومانو حمافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعا هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هېواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسینه بې برخې پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د عرضی لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړ توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږه ازادي راډیو نوري بشریت په روسي او څوکلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګونو څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې اړه نور جزئیات هم تکلم کوو.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړ درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90 کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. دا واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
وامریده چې د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې څومره پرمختګونه شوي. خو بل پلو په یوه نوې څېړنه کې معلومه شوې چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پښتنو چې جنسیت به هلک وي که نجلۍ وي 50-50 سلنه د ښځې په عمر پورې اړه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي. خو یو نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزېږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربه په اساس زدا سه ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونه یا زمن لري، نو د هغه په وینا دا پوښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او کدا پدیده ځینې پټ بیولوژیکی رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په 43% له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 30 یا تر هغه ټیټ و دا فیصدي 40 وه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
نن د جولای 16 د سترنج نړیواله ورځ ده. داسې مهال چې دا ورځ د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي، د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر سیالۍ و بندیز لګولی دی. ورځ نور تفصیل په دې راپور کې لایکرام لایکرام اورو.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 19 چې د دې لوبې سره یې مینه پیدا شوه هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبې بندیز دی سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبې سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډېر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نورو ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بېلابېلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تخته شطرنج لوبه وه بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بېلابېل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج د ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغېز لري. دی وایي شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي. موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو، دغه راز کله چې هر کار کوو باید په ډېر فکر یې ترسره کړو، ځکه د شطرنج په تخته کې یوه وړه تېروتنه ټوله لوبه بایلي. لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یوه وړه تېروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. نن د جولای 16 د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی، هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هره پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څه هم دا ورځ د 1986 میلادي کال راهیسې د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د ډسمبر په 12 په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په 16 جوړ شوی. که څه هم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوسمهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواڼي نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل د وای دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالي او په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو، آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دو کسیز لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه دیرش دانې لري. دا لوبه به په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بادشاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمېر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یوه تفریحي لوبه نه ده، بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غرا د صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبې بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراز دا بندیز کولی شي چې د شطرنج له مینهوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د ښې راتلونکي انګیزه هم واخلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. د دې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې ترنو سکون کو هیله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته شرخ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنی ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونی، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلئ او په د قطو لیولتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنا چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیریدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل وړتیاو، پر خپلو ځانګړتیاو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نسئ، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخت ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکړئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې بیا تاسو سره مرسته کوي تر څنګ شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیر لرو. که چیرې ناکام سو یا کچیری دغه کار یا د تصمیم پایله منفی وسی دغه څخه موج او تاسو بیره لرو کچیری باور ونه لرو مګر کچیری موج باور ولرو پر خپل ځان باندې نو پر دې باندې موج اطمینان لرو چې موج تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو یا د دې بیره به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق له ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي اعتماد د مثبت ځان عزت سره تړاو لري یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ او په د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي په اسانۍ سره کولای شئ هغه ستونزې حل کړئ او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږي نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ راځو دې ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کړو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي خپل هغه ورتیاوي خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته تاسو هغه وپیژنئ هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ تاسو هغه کار سرته ورسوئ دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي دا طبیعي خبره ده کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسراوړنو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسراوړئ خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ کوچني هدفونه وټاکئ ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی شئ ورسیږئ دا نور هم ستاسو باور زیاتوي کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکړي کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ دا ستاسو اعتماد در زیاتوي ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ ځکه اعتماد زیاتیږي کله چې اعتماد زیات شو انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف کوسی به هم هغه کولای شي هغه هدف ته ورسیږي هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي د خپل ځان سره مهربانه اوسئ هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني د خپلو نیمګړتیاو سره د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني دا ومني چې تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته دا ومني چې تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه برعکس کله چې تاسو دغه ومنل برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه یا دغه نیمګړتیا څخه وتښتئ د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي او څخه د خپل تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کی تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکي یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کی چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه تاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې تاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کی او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کی. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه شي نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمی روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کا هغه اوسه، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رسو د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي، تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړئ او ښه اړیکې رامنځته کړئ، او همدارنګ د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو، د اوس مې تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښوونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولري، خپلې هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وایاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستلو خرینی شي بر سره ملتیا وکړي. درنه سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنی لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاصې ځانګړتیاوي، خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کومه خاصه ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کمی وړتیاوي لرې، دغه ټول ستاسې ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې، هغه ستاسو ځواک دی. دغه ځواک کېدای سي چې فزیکي وي، کېدای سي چې ذهني، یا هم کېدای سي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی حتمي دا نه ده چې دا د یو فزیکي ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمي دا نه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای سي په هره برخه کې اوسي. کېدای سي یو فزیکي مهارت اوسي، کېدای سي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوي اوسي، چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي، او تاسو د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای سي چې د ذهن ځواک وي، کېدای سي مهارتونه وي، کېدای سي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای سي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنه ته. ځواک مو پیژندی چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي، مهارتونه او وړتیاوي دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوي ولري، او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنه ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپل مهارتونو، د خپل وړتیاوو، او یا هم د نور انسانانو، د نور کسانو، د خپل ملګرو، د خپل دوستانو، یا د نور کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو، او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوي ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځل ویل کېږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاو ستاینه کوي، د هغو د مهارتونو ستاینه کوي، د هغو د وړتیاو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کېږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې به تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، یا هم خپل وړتیاوي لمانځي، ستاینه کوي، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوي، د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو، یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، یا تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي. چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ، او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک، یا خپلې ځانګړتیاوي، یا خپلې وړتیاوي، یا هم خپل مهارتونه ولمنځو، یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي. یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته سو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات سو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ، او یا هم دغه ځانګړتیاوي یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دی، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا ښه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک منځره کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شانه په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک منزل په دې خطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بله شکه چې هغه پرمختګ کولی سي، هغه بریا ته رسیدلی سي، او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی سي. د ځواک منزل بیا د انګیزې سطح هم لوړي. تاسو ته د خپلو اهدافو په لور باندې، د خپلو موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي، خپل د مهارتونه، یا د خپل وړتیاوي تاسو منځي، یا د هغو ستاینه کوئ، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوي، دغه مهارتونه، دغه وړتیاوي تاسو وکاروئ، تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهدافو ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک منځله بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو منځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، یا خپل وړتیاوي منځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ سئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستایي، خپل مهارتونه وستایي، او هغه مهارتونه، هغه وړتیاوي که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسي، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت، خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو، یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي که چیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، که چیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپلو دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي، او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي، تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لرئ، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ، او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای سي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي، یا قوت اوسي، یا ځواک اوسي، کېدای سي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای سئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي، یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي، یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ، چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه، یا خپل وړتیاوي، یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستې وي، یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړي، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړي چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه، یا خپل هغه د قوت، یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړي. دا دغه کار بیا نه وسته چې
تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړي. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکي ولمنځي، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د لمنځنو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک لمنځنه کوئ دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په ښه ډول سره د خپل ځواک لمنځنه وکړئ، د خپلو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولرئ چې د ځواکونو لمنځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي، هغه وړتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کس چې تاسو ته ډیر نږدې دی تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوی شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو د دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دی د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکي، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حق له، چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکي. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کوم ځانګړتیاوي لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شو چری
شکاس آهده من گفت هرچی بود گذشت، با گیریه گفتم اشاره ولی چی زود گذشت. شکاس آهده من گفت هرچی بود گذشت، گریه گفتم اشاره ولی چی زود گذر. شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت، شکست عهد منو گفت هرچی بود گذشت. شکست عهد منو گفت هرچی بود گذشت، با گریه گفتم اشاره ولی چیزی بود گذشت. Thank you. بهار رفت و تو رفتی و هرچی بود گذرد و گیریه گفتم نشاره ولی چی زود گذرد شکست عهد منو گفت هرچی بود گذشت و گیریه گفتم نشاره ولی چی زود گذرد
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.